صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در حال
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د آمریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم د دې د آمریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1409 کال د دلوی د میاشتې 9 ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 8 کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. یو لورپوری امریکایي ډیپلوماټ په ماسکو کې له طالب چارواکو سره لیدلی او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو ملاتړ کړی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی دی چې د لیدې کاته د ماسکو لیدو وروسته بین افغاني غونډې وروسته دا کار شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت ویلي وو چې په ماسکو کې میشتو افغانانو دا غونډه جوړه کړې وه او روسیه په کې هیڅ ونډه نه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې رسمي خبري اژانس RTA ته ویلي چې روسیه به له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا او طالبانو په مذاکراتو کې مرسته وکړي. روسیې هم دغه راز ویل دي چې د ملي امنیت د شورا نور غړي موافق وي ماسکو چمتو ده چې پر ځینو طالب مشرانو باندې د لګیدلو بندیزونو د لری کولو ننګه وکړي. د طالبانو ځینو سرچینو ویل دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د پوتلو موافقه سوي ده، خو د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې لپاره امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ویل دي چې له افغانستان څخه د امریکایي پوز د وتلو مهالویش نه دی ټاکل سوی. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څرګندونې غندلې دي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د سولېزو احتجاج کوونکو پر ضد پر تشدد پکې اندېښنه څرګنده کړي. شاغری غنی د پنځشنبه پرز په دې اړه یو ټویټ کړی دی. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم نه دی اخیستی، خو په وروستۍ اونیو کې د پاکستان په دغو دوو ایالتونو کې د دغه غورځنګ لخوا غونډي او لرون نصیب وو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمهور رئیس غنی ټویټ ته د پاکستان په چارو کې څرګند لاسوهنه ګڼلی. شغلی غنی تیر کال هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د تاسیس پر مهال هم یو ټویټ کړی وو او د تروریزم پر وړاندې د غورځنګ د هڅو ملاتړ کړی وو چې اسلام آباد برګونې راوپاروه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داور د شاغلي غنی د ټویټ ننګه کړی ده. د کوټې د ملي روغتون سرپرست ډاکټر محمد سلیم ابړو وایي چې د پوسټ مارټم یا د جسد د معاینې په وخت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي مشر ابراهیم ارمان لوڼی په بدن د تشدد هیڅ قسم نشي نه دی تصدیق شوی. هغه د پنځشنبه پر ورځ د کوټې د پولیسو د جراح ډاکټري عائشه فیض سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال دا خبره کړې ده. د پی ټی ایم مشران وای چې ارمان لوړی د پولیسو د تشدد لوبې مرسوي دي، خو پولیس وای چې ارمان لوړی د زړه د سکتې لوبې مرسوي دي. د پی ټی ایم غړي او د ابراهیم ارمان لوړی خور وړانګل لوړی د پوسټ مارټم د راپورټ رد کړی دي. د پی ټی ایم غړي او مدافع وکیل صادق خان الیزی د امریکا ژغ سره خبرو کې ویل چې پولیسو او نورو درو هم دغه لپیل سره هڅه کوي چې وشي چې ارمان په طبي مرګ مرسوي دي او دغه هڅه وسم دوام ورکوي.
کوم سی دوی دا د سر خبره کوي سی ایکس ری زې کړی دی او سیټی سکین زم کړی دی. په سیټی سکین کې اوسم د پښتون غورنې غورزنګ سکم زنی ډاکټرانو سره رابطه کړی دی. دا د پسر کې سکم وینه را جمع ده، دا غي ویني سیدا وجه دوی د ای سیدا کلاټ سوي ده. دا سی له بار زاسه انجری وسی نو د انجری په نتیجه کې سیدی رګونه په سر کې پریسی لاغه بعد دا وین راوځي او کلاټ کوي او د مرګ د سی بظاهرن وجه هم داشکاری.
د ملګرو ملتونو ته کاتي ډله وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي دي چې شای جمال خاشقجي قتل سعودي چارواکو کړی دي. په ترکیه کې د سعودي خبريال جمال خاشقجي د قتل د دیکاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ډلې په راپورټ کې ویل شوی دي چې شواهد شای چې دغه قتل سعودي چارواکو پلان کړی وو. شهزاده محمد بن سلمان د غې نه ورسته د نړیوالو نیوکو سره مخ دی چې د تیر کال د اکتوبر په 2 نیټه په ترکیه کې د سعودي خبريال خاشقجي وژلسو. سیایی هم په خپل رپورت کې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقجي د قتل مسول ګڼلی. امریکایي مطبوعاتو بیا راپور ورکړی و چې د سعودي خبریال په هغه کنسرګری کې د قتل نه وروسته د هغه د بدن غړي پرې سوي وو او هغه یې نامعلوم ځای ته وړي دي. د خاشقجي د قتل نه وروسته په ټول نړۍ کې د سعودي عربستان پر ضد غبرګونونه پارېدلي او حتی د امریکا سنه هم دا پرېکړه کړې چې په یمن کې به سعودي ملاتړ نه کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د بریا اعلان وکړي. نوموړي د فروری په 16مه نیټه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف غړو ته په واشنگټن کې وینا کوله او ویل چې په عراق او سوریه کې ټوله سیمې سل په سل نیول سوي دي او په تیرو دوو کلونو کې د اسلامي دولت ډلې سره چې وي. د جرمني حکومت اډم ایلز چې د امریکا غوښته یې ترکیه حکومت ته سپارلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې ښاغلی ایلز په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو باندې په برید کې لاس لره. واشنگټن له جرمني غوښتي چې دا مشکوک ترګر د امریکا حکومت ته وسپاري. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان حکومت د مسکو د غونډې نتایجو ته په غبرګون کې دا غونډه د سولې لپاره یو علمي بحث بللې او ویلې دي چې د غونډې ګډه اعلامیه د سولې په پروسه کې عملی او اجرایي رول نه لري. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان حکومت په مسکو کې د طالبانو د استازو او د حکومت د سیاسي مخالفینو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې نتایج ته خبرګون خودلې او ویلي دي چې د دغه غونډې پایلې د سولې په پروسه کې اجرایي رول نه لري. د افغان سولې په اړه د مسکو د کانفرنس ګډونوالو د چهارشنبه په ورځ ناوخته یو ګډ نه ماده یې پریکړه لیک خپور کړ چې پکې د مسکو غونډه د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو تر ټولو مهم ګام بلل شوی او پر راتلونکي کې د ورته غونډو پر دوام ټینګار شوی دی. همداشان له افغانستان څخه د بهرنیو قواو مکمل وتل، د افغانستان په دفاعي او نورو ملي بنسټونو کې اصلاحات، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان بیطرفي، د بندیانو خوشي کول، د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نمونو ایستل او په دوحه کې د طالبانو لپاره د رسمي دفتر پرانیستل د دغه پریکړه لیک نور مهم ټکي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري دغه پریکړه لیک ته په غبرګون کې وویل:
د طالبانو سره د ځینو افغان سیاسینو غونډه چې د روسیې فدراتیو په بلونه په مسکو کې ترسره شوه، د سولې په اړه یو علمي او سیاسي بحث او د غونډې په پای کې هغه لمه چې نشر شوې ده، د دې بحث یو لنډیز دی او د سولې پروسې کې کوم عملی یا اجرایی نتیجه نه لري.
د غراز د افغانستان د سولې عالی شورا په یو بیان کې د مسکو کانفرنس یو غیر رسمي ناسته بللې او ویلې دي دغه شورا د مسکو د غونډې پریکړه لیک په دقت سره مطالعه کوي او هغه ټکي چې د افغانستان له ملي ګټو سره مطابقت ولري او د افغانانو په ګټو په خپلو اجراءاتو کې به په پام کې ونیسي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترمنځ د نظر د اختلافاتو په پرتله د توافقي ټکو شمیر خورا زیات وو. د حقوق او سیاسي علوم استاد محمد یعقوب وطنوال امریکا غاښنا ته وویل دغه غونډه به هغه محل لا مثبت پایله لرلې چې افغان سیاستوال له حکومت سره په همغږي له طالبانو سره په غونډه کې ګډون کړی وای.
چیرته دغه هیئت د افغان حکومت سره د همکاري له دروازې څخه راننوتی وای او دغه کانفرنس ته تللی وای او دغه مسایل مطرح کړي وای، زما په فکر دغه به ښه نتیجه ورکړي وای نسبت لدینه چې د تقابل او تعارض له دروازې څخه دغه غونډې ته لاړل. یعنی پایله به هغه وخت کې وای چې یا لا مثبت وای چې د دولت سره د همکارۍ له دروازې د کانفرنس نه نوتی وای.
خود سیاسي چارو بل کارپو او د حقوق استاد نجیب محمود بیا د مسکو د غونډې نتایج ته خوشبینه دی او وای د دې پر ځای چې د خپل خوا او ترمنځ هیڅ خبري ونه شي، دا غوړه ده چې په یو ډول سیاسي ډیالوګ ته لار پرانیستل شي.
دولت فعلا در مخالفت است، حکومت در مخالفت.
هغه ول دولت اوس په مخالفت کې دی، خو زه په دې باور لرم چې د دولت په خبره هم په دې مسله کې دخیل شي، ځکه چې یو مهمه برخه چې تصمیم نسی هغه دولت دی. خو سیاسي ګوندونه او خوځښتونه هم باید له پامونه غورځوو. دوی هم د دې وطن یو مهمه برخه ده او سول یو ملي غورځنګ دی نه دولتي غورځنګ.
وسول یک حرکت ملي است نه حرکت دولتي.
د مسکو غونډه د تیرې سه شنبه او چهارشنبه په ورځ د افغان دولت د سیاسي مخالفینو او طالب استادو ترمنځ تر سره شوه چې پکې د طالب استادو په ګډون د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د نوموړي د واکمنۍ پر مهال یو شمیر پخوانی وزیران او والیان او د یو شمیر سیاسي حزبونو استادو ګډون درلود. په دې غونډه کې چې د افغانستان د حکومت استادو پکې ګډون نه درلود، د افغان دولت د سیاسي مخالفینو د ګډون په خلاف په کابل او یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه هم وشول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
یو شمیر کارپوهانو د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د ملي روغې جوړې او پخلاینې طرحه ارزولې او وایي چې دغه طرحه د سولې د اوسنیو خبرو اترو په مقایسه توپیر لري او د افغانستان چارواکي نه باید د خلکو په منځ کې ډار او ویره خپره کړي. په دې باره کې زموږ خبریاله لیمان نیازی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د وخت د ملي روغې جوړې او پخلاینې د طرحې ارزونه په داسې وخت کې مطرح کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو له ټکانونو خبرداری ورکړی و. د همدې مسلې د ارزونې لپاره د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو دفتر یو شمیر کارپوهان او پخواني جنرالان د بحث او ارزونې لپاره وربللي و. د کورنیو چارو وزارت پخواني موین عبدالهادي خالد په دې اړه وویل
دا چې یو ډولډار اچول کیږي چې مصالحه د نظام د سکوت او لمنځتلو لامل کیږي، دا د خلکو په حق کې ظلم دی او یو ډول رواني پریشانی منځته راوړي چې دا د دښمن په ګټه ده.
کارپوهان په دې باور دي چې د افغان سولې له بهیر د یو شمیر هیوادونو مخصوصا امریکا متحده ایالاتو ملاتړ هغه ځانګړنه ده چې د ډاکټر نجیب الله اوسنی حکومت د سولې د خبرو اترو توپیر ښیي. یو شمیر کارپوهان باور څرګندوي چې د ډاکټر نجیب الله په وخت کې د پخلاینې او روغې جوړې طرحې دغه ملاتړ له ځانه سره نه درلود. د افغانستان د دفاع وزارت پخواني ویاند جنرال ظاهر اعظمي په دې اړه وویل
مسئله ملی به نظر ما به موافق نرسید. امید دلیل اوله که یک اجماع
ملی روغه جوړه چې بریالیتوب ته ونه رسیده، دلیل دا و چې ډاکټر نجیب الله د حزب په منځ کې اجماع جوړه نه شوه کړای. دغه ملی روغه جوړه باندنی ملاتړ هم نه درلود.
حمایت بیرونی هم چیز نداشت در واقع امی مسئله ملی.
ځینې نور شنون کې بیا باور لري چې نه د ډاکټر نجیب الله او نه هم په اوسنی حکومت کې د سولې خبرو اترو لپاره ملي اجماع وجود لري. تیره میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي و چې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب د وخت تیروتنو د تکرار د مخنیوي لپاره باید با تدبیر سوله راوستل شي. هغه ویلي و ځکه پر با تدبیر سوله ټینګار کوي چې د ډاکټر نجیب الله د وخت له تجربو څخه پوره خبر دی. د افغانستان د بیا پخلاینې بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې جنوري میاشت په وروستیو کې په ارکل ولسمشر غنی سره لیدنه کې ویلي و چې په قطر کې له طالبانو سره پر اوربند، له افغان حکومت سره پر مذاکراتو، له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او یو لړ نورو مسایلو خبرې کړې دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسیس مور سهارنی پښتو خپرونه اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسون وړم ورځ د 1998 مریز کال د جمهوری ریاست د اتلسو نوماندانو لومړنی نوملړ اعلان کړ. دا کمیسون وایي د نوماندانو د دوه ګونی تابعیت د ارزونې په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ورسره مرسته نه ده کړې. د دغه کمیسون د ویان یو مرستیال میرزا محمد حق پرست د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری سره په مرکه کې د کمیسون لخوا له نوماندۍ وړاندې له دندو څخه د اجرایه رئیس عبدالله او د هغه د دوهم مرستیال د کوښښ کېدو د غوښتنې نه کول د ملي مصلحت له امله ګڼي. پامکړی په دې اړه مرکیت
روسیې لیس په کله اعلان کړي
د قانون لمخې د دوه نوی په شاوخوا کې باید شکایتو کمیسیون مشته ورستۍ لیست وسپاري چې بیا به هغه کسان چې په ورستۍ لیست کې راځي زموږ سره رسمان د ولسمشری ټاکنو ته د نومان په هیڅ پیژندل کیږي.
د جمهوریت صد د نوماندانو د دوه ګونی تابعیت په اړه باندې تاسو دا لسیلانک دا څنګه څنګه وسه
اتلس کسان چې موږ د دوی اسناد درځبی د پاره اخستی و د اتلس کسانو په مورید کې د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات نه جوړ کړي چې دا یو واقعیت دی. په دې برخه کې موږ خپل مقدماتي لیست اعلان کړی که چیرې بیا هم پا په هر مرحله کې دا معلومه سي چې یو شخص دوه تابعیت لري. د شکایتو کمیسیون کولای سي د قانون پړنا کې د خپل حقوقي صلاحیتونو څخه په استفاده چې هغه شخص د لیست څخه حذف کړي.
کله چې استاد محقق خپل ځان نومان که هغه استفانه وکړي، ستاسو استدلال سو؟
د کمیسیون دیدګاه همدا ده چې د وحدت ملي حکومت په یو تفاهم په اساس رامنځته سوی دی. البته دواړه پوزیشنه هم د ریاست جمهوري پوزیشن او هم ریاست اجرائیه. په دې مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملي منافعو په خاطر باندې دا عادلانه وګڼل چې د دوی استعفا ونه غواړي.
تاسو د جمهوری اساسي ټاکنو سره د نورې ټاکنې هم په مخ کې لرئ، ټاکنو لپاره چمتووالی څومره پرمخ تللی دی؟
څلور نوې ټاکنې په نوښتم د سرطان د نوي کال تر سره کیږي، چې ولسمشري ټاکنې، ولایتي شوراګانې، همدارنګ ولسوالي شوراګانې او ولسی جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. په دې برخه کې چمتووالی روان دی، اما ځینې اندېښنې هم کمیسیون لري. یو دا چې په وخت او زمان د نړیوالې ټولنې او د حکومت لخوا څخه بودیجه تمویل سي. دوم دا چې هغه ټارګټ چې موږ حکومت ته د مراکز ورکو، تامین د امنیت سي، د اساسو موادو د انتقال لپاره حکومت خپل آمادگی ونیسی او په دې برخه کې په وخت او زمان ټول مواد انتقال کی، او حکومت مربوطه ارګانونه دې ته مجبوره کی چې بیا هغه ستونزه تکرار نسی چې په بشري اړخ کې موږ د ولسی جرګې په ټاکنیز نظام کې درلود.
د غزنی ولایت د ټاکنو یادونه تاسو وکړه،
تر اوسه د حکومت لخوا څخه د غزنی په مورید کې موږ ته 100% اطمینان نه دی راکړل شوی.
په دغه ټاکنو سلور ټاکنو باندې څومره بودیجه تاسو پام کې نیولې ده؟
په دې برخه کې دا موضوع چې د بودیجې هغه لیمیټ یا حدود موږ معلوم کو دقیقا ویلی نسو، ځکه تر اوسه د بودیجې پر مسودې باندې خبرې روانې د نړیوالې ټولنې او حکومت سره. اما کوشش او هڅه دا ده چې هر څه په کمه هزینه او په ښه ډول باندې ترسره سي. پالیسي د کمیسیون دا ده چې موږ د بودیجې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او د حکومت سره ژر تر ژر خپل ټولې خبرې پای ته ورسو، چې پر مقدماتي مسودې کار سوی دی او مقدماتي خبرې هم ترسره سوی دي.
جمهور رئیس غنی ورما ورس په خپل وینا کې ویل چې هم قانون تعدیلی او هم کمیسیون کې اصلاحات راوړي. تاسو سره په دې اړه کومه سلام مشوره شوې ده؟
که زه مشخص کوم د کمیشنرانو په تغییر او تبدیل او داغو پر برکناری باندې په کمیسیون کې تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کېدای نشي. اساسي او ریښوي اصلاحات باید رامنځته شي. یو معقول انتخاباتي نظام د افغانستان لپاره په نظر کې نیول دي چې په دې کې هم کمیسیون دیدګاه لري، کمیسیون هم شتره ده دې په خاطر لري، او هم د قانون په تعدیلاتو کې کمیسیون خاصه دیدګاه لري او نظریات لري، ځکه چې کمیسیون مدیریتی تخنیکی ورګان دی. دا درک شو کولای سي چې د کوم د قانون په کوم مادو کې تعدیلات باید رامنځته شي، او کمیشنرانو بورډ یو پالیسي سازي بورډ دی. تر ډیره بریده پورې دا د ولسمشر یا د رئیس دولت د صلاحیتونو څخه یو صلاحیت دی. که چیرې احیانا پر دوی باندې کره شواهد او موثق اسناد موجود وي چې قانون نقصوي او ځینې نور موارد نقصوي دي، دا د رئیس دولت صلاحیت دی چې د دوی د وظایفو څخه لیرې کړي.
مننه صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د بامیان په ولایت کې د شوزو چارو ریاست وایي چې سش کالې د دیارلسو هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به پکې په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست وایي چې د کم عمر نجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې نجونې ودېږي. د بامیان په ولایت کې د شوزو چارو ریاست وایي د پولیسو لخوا چې سش کالې د دیارلسو هغو قضیو مخه ونیوله چې نجونې به په کم عمر کې واده سوي وای. دغه ریاست په ښځو باندې د تاوتریخوالي 102 قضیې ثبت کړي چې دیارلس یې په خام عمر کې د نجونو واده کول وه. کریمه سالک د بامیان ولایت د ښځو چارو رئیس وایي
شما میبینین که ازدواجای زیر سن در درون قریجات فوق العاده زیاد است، و ما هرچی که تبلیغ میکنیم آگاهی میتیم بر مردم که یک طفل 13 ساله 14 ساله هنوزم به بازی است.
د کم عمر انجونو د ودېدو د مخنیوي لپاره مبارزه روانه ده، خو بیا هم د بامیان په ډیرو سیمو کې وړې انجونې ودېږي. اکثر قضیه د محلی زورواکو د مداخله په وجه په ریاست کې نه ثبتېږي. میرمن سالیک زیاتوي چې په اکثر کلو او بانډو کې موږ و خلکو ته تبلیغات او پوهاوی ورکوو، مګر متاسفانه بیا هم دولس کلنې او څوارلس کلنې نجونې د کورنیو لخوا د زیات عمر لرونکو سړیو ته ورکول کېږي. میرمن سالیک وایي هغه کم عمر نجونې چې د زیات عمر سړیو ته د واده کولو څخه مخنیوی سوی اوس د دې ریاست لخوا د امن په کور کې ساتل کېږي. د بامیانو ولایت د شوزو چارو ریاست لخوا د ورستوی کې د داسې یوې دولس کلنې نجلۍ د واده کولو مخنیوی کړی چې د دې نجلۍ معتاد مور او پلار یوه 15 کلن سړي ته د 500 افغانیو او یوه غوایي په بدل کې خرڅه کړې. شګوفا ثاقب د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مسؤله وایي:
د سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زن و تخلفات اطفال از قماندانی امنیه و امریت خشونت های فامیلی.
د دې ولایت د شوزو د حقونو مدني فعالان وایي چې اوس هم د بامیان ولایت په ډیرو سمو او ولسوالیو کې وړې نجونې ودیږي. د بامیان ولایت مدني فعال محمد امین دانشار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل:
دندن قربانی دیگر هم سالهای قبل داشتیم و د دې راستا ما امیدوارستیم که درست
موږ د بشر د حقوقو د کمیسون او د بامیان د والی سره دا مسأله مطرح کړې. اوس هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی روان دی او د ښځو چارو ریاست وایي چې په هیڅ ډول د کم سنه نجونو د ودېدلو اجازه نسته.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو د رژیم د پرځولو په خاطر د امریکا ممکنه پوځي مداخله د خلکو ژوند ته د خطر د پیښېدو لپاره اندیښنې زیاتې کړې دي. د جمهور رئیس ټرمپ دا نظر چې پوځي برید یو انتخاب دی، هغه ګمانونه زیات کړي چې ممکن امریکا یو بله بهرنۍ جګړه پیل کړي. ځینې وایي چې قهریه قوه به نیکولاس مادورو له واکه لرې کړي او ځینې نور په دې باور دي چې پوځي مداخله به د ولسونو په منځ کې د مادورو ملاتړ زیات کړي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پر وینزویلا باندې پوځي برید هغه لاره ده چې متحده ایالات ټاکلی شي، خو ملت ته د کلنۍ وینا په ترڅ کې د هغه ټینګار دا و چې په نړۍ کې د لوړو لګښتونو پوځي مداخلې باید راکمې شي.
د جمهوري ریاست د کاندید په صفت زه په زغرده د نوې تګلارې ژمنه کوم: عالی ملتونه په نه ختمیدونکو جګړو کې نه جنګیږي.
متحده ایالاتونو د لاتین امریکا او ګڼو اروپایي هیوادونو مشرانو د وینزویلا د ملي شورا رئیس خوان ګوایدو د موقت ولسمشر په صفت په رسمیت پیژندلی دی. هغوی ویلي چې ولسمشر نیکولاس مادورو له دې کبله چې د تېر کال په انتخاباتو کې یې درغلي کړې هیڅ مشروعیت نه لري. د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې په خاطر چې د مادورو رژیم ختم کړي، پر وینزویلا یې اقتصادي بندیزونه زیات کړي او د تیلو عایدات یې منجمد کړي دي. د امریکا د پوځي مداخله پلویان وایي چې د زور کارول به لازم وي او خای وینزویلایان هر کلی وکړي.
دا ښکاري چې دا د ګڼو وینزویلایانو لخوا په یو مشهور نظر بدل شوې ده. هغوی په دې فکر دي چې یوازنی لار چې دغه مجرم حکومت وپرځول شي د قهریه قوې کارول دي.
مخالفانو ویلي چې په وینزویلا کې بشري بحران بعد امریکا لپاره امنیتي خطر پیښ نه کړي. د ملي امنیت شورا د سلاکار جان بولټن په کتابچه کې کولمبیا ته د 500 عسکرو د لیګولو لیکل یاداشت لیدل شوی ده. دغه متن یو لړ اندېښنې زیږولې چې ممکن امریکا له وینزویلا سره د کولمبیا په سرحد کې پوځیان ډېره کړي.
تاسو د دې امکان تصور کولای شئ که اړتیاوي چې وینزویلا ته ننوځي او بشري عملیات وکړي، او یا اړتیاوي چې وینزویلا ته د نور عملیاتو لپاره ورشي، لکه د ګوایدو د حکومت د غړو محافظت او یا د ملي شورا د غړو محافظت وکړي چې په خطر کې دي.
حتی یو معمولي پوځي مداخله هم د وینزویلا د سنبال پاوز پر وړاندې د یوې دوامدارې جګړې خطر له ځان سره لري او ممکن په ولسونو او سیمه کې له مادورو څخه ملاتړ زیات کړي. کاناډا او لاتین امریکا کې د متحد ایالاتونو مهم ملګري د وینزویلا پر وړاندې د پوځي زور د کارولو په اړه محتاط دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د سې شنبې په ورځ په خپل کلنۍ وینا کې یو پلوته دیموکراتانو ته د سولې او بل پلوته د ګوندی جګړو د احتمال وړاندیز وکړ. خو د هغه وینا څرګندوي چې په 2009 کال کې د هغه مخته له مخالفو دیموکراتانو سره جګړه پرته ده. د امریکا ژ خبريال جملون په دې باره کې داسې رپورت لري.
جمهور رئیس ټرمپ خپل وینا کې بیلابیل پیغامونه درلودل. یو پلوی له دیموکراتانو وغوښتل چې ورسره په ګډه کار وکړي.
د امریکا په سیاست کې یو نوی فرصت رامنځته شوی دی، خو په دې شرط چې د ترلاسه کولو لپاره په ګډه همت ولرو.
خو لنډ وروسته هغو دیموکراتانو ته یو خبرداری ورکړ چې د سپینې ماڼۍ د پلټنو لیوالتیا لري.
که وغواړو چې سوله ولرو او قوانین جوړ کړو نو باید جګړه او پلټنې نه وي، دا کار ګټه نه کوي.
ولسمشر ټرمپ د خپلې وینا په ترڅ کې له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره د سرحدي دیوال لپاره پر خپلې غوښتنې ټینګار وکړ چې د هغه د کمپاین یو اساسي ژمنه وه. د کانګرس دیموکراتي غړي پرامیلا جایپال وویل
دیرش په سلو کې خلک د هغه ملاتړ کوي، خو اویا په سلو کې امریکایان لا هم باور لري چې مهاجرت د دې هیواد لپاره ګټه لري. خلک نه غواړي چې موږ په جنوبي سرحد کې دیوال ولرو.
د بروکینز د سیډنیز مرکز شنونکی بیل ګالستن وایي چې د مهاجرت پر موضوع د ټرمپ ټینګار کول ښیي چې هغه د 2000 کال د جمهوري ریاست ټاکنې په نظر کې لري.
د دیوال په اړه د هغه خبرې د انتخاباتي کمپاین په څیر معلومېدلې، نو زه فکر کوم چې د هغه وینا به د نویو کسانو د جلبولو پر ځای د هغه اساسي پلویان خوشحاله کړي.
د ښاغلي ټرمپ د محبوبیت کچه په سلو کې د 40 په شاوخوا کې ده. هغه د استازو د مجلس د تعداد دننه له شور او ځواک څخه ډک د جمهوري غوښتونکو ملاتړ ترلاسه کړ. خو د امریکایي پوهنتون څېړونکی جیمز تربر وایي چې رایه ورکوونکي ویشل شوي دي.
موږ په دوو برخو ویشل شوی یو. هغه یو ولسپال ولسمشر دی چې د خپلو پلویانو لپاره په زړه پورې دی. هغه خپله وظیفه په ښه توګه سرته ورسوله. دا تقریبا د یوې انتخاباتي وینا په څیر وه چې په امریکا کې به بدلون رانولي. امریکا په دوو برخو ویشل شوې ده.
ټرمپ د وروستۍ حکومتي کاربندۍ په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې یو څه محبوبیت له لاسه ورکړ او د دیموکراتانو په پرتله زیات ګرم وبلل شو. تر کلنۍ وینا وروسته یو څه محبوبیت ترلاسه کړی دی، خو هغه په داسې حال کې له نویو ستونزو سره مخامخ دی چې دیموکراتان د اساسو د مجلس تر کنټرول لاندې لري او هغه په راتلونکي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره مبارزه کوي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، ټاکل سوی ده راتلونکي اونۍ د داعش تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو اعلان وسی. جمهور رئیس ټرمپ د داعش ضد ائتلاف غړو ته ویلي ټولې هغه سیمې سل په سلو کې نیول سوي چې پخوا د اسلامي دولت ډلې داعش سره وې. نور تفصیل د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا په مشرۍ د داعش د ماتې په هدف د نړیوال ائتلاف نهاوی غړو ته وینا وکړه.
د امریکا پاوځ زموږ د ائتلاف همکارانو او د سوریې دیموکراتیک خواوو کابو ټولې هغه سیمې چې په عراق او سوریه کې د داعش تر ولکې لاندې وي آزادې کړې دي. په دې اړه به رسمي اعلان احتمالا راتلونکي اونۍ کې وشي چې سل په سلو کې بریالي شوي.
جمهور رئیس ټرمپ وویل اوس د وخت دی چې له سوریې څخه امریکایي ځواکونه کور ته ستانه شي. خو نوموړي د ائتلاف غړو ته وویل د ترهګرو د راتګ د مخنیوي په هدف د امریکا د سرحدونو د خوندیتوب لپاره بیل مثالونه تعقیب کړي.
موږ باید اعتراف وکړو چې د سرحدونو او هوایي ډګرونو خوندیتوب د ملي امنیت په معنا ده، او بهرنیو جنګیالیو ته باید دا اجازه ورنکړو چې زموږ خاورې ته راشي. موږ ډېر جدي یو.
جمهور رئیس ټرمپ کته هم له سوریې څخه د 2000 سرتیرو پرستلو ټینګار کوي. خون موړي په خپل ورسته مرکه کې ویلي غواړي د ایران د څارلو په هدف په عراق خپل یو شمیر پوځیان وساتي. عراقي چارواکو ویلي د دوی اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې د عراق خاوره د ګاونډیو د تهدید په هدف وکارول شي. خو د عراق د بهرنیو چارو وزیر د ائتلاف څخه غوښتنه کوي چې د اسلامي دولت د پاتیشونو سره د مقابلې په کار کې مرسته وکړي.
بهجیمه الارهاب
زه د نړۍ پر ټولو هیوادونو غږ کوم چې په عراق کې د داعش له بقایاو سره د مبارزې په کار کې له موږ سره مرسته وکړي، څو موږ بیرته ثبات ته ورسیږو او آزاد شوي سیمې خپل لومړي حالت ته چې ترهګرینه وي وګرځو.
جمهور ترامپ دا تایید کړی چې د ترهګری ډلې بقایاوې کولی شي په یو شمېر سیمو کې خطر پیښ کړي. خو نوموړي ویلي امریکا او متحدین یې چمتو دي هر وخت چې ترهګر راڅرګند شي مقابل ورسره وکړي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي.